او دوستانو سلام علیکم او پروگرام ته تاسو مشر اغلاست د پښتو خبرونه مو د سهار تر 9 بجو ده د یو ساعت په جریان کې به د افغانستان او سیمه پر حالاتو خبر سي اول به سالی محمد سالی د دې ساعت مهم خبر نوړاندې کړی
زما سلامونه هم ومني په پیل کې د خبرونو لنډیز افغان ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د هغې هوایي حملې غندنه کړې چې له کبله یې لس کسه ملکیان وژل سوي د برېټانیا پوځ وایي یو عسکری د افغانستان په جنوب کې په یوه بمي حمله کې وژل سوی افغان پولیس وایي د پولیسو دوه افسران په بادغیس کې پر یوه پوسته د وسلوالو په حمله کې وژل سوي او درې نور ژوبل دي سیمه ییز او نړیوال خبرونه هم درته لرو بشپړ خبرونه افغان ولسمشر حمید کرزی په کونړ کې د هغې هوایي حملې غندنه کړې چې له کابل یې لس کسان وژل سوي دي د کونړ والي سید فضل الله واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسو وژل سوو کې اته د ښوونځي زده کوونکي او دوه نور عام خلک دي چې په نارنګ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباري کې وژل سوي
لس کسان وژل شوي دي چې اته کسه د مکتب شاګردان دي او باقي دوه کسه نور عام خلک دي خلکو ته هم تسلیت دپاره قومي مشران لیږلي دي او اعتراض هم په مختلفو سویو باندې شوی دی
ولسمشر حمید کرزی د دې پیښې سخت غندنه کړې او د دیجی تحقیقاتو امر یې کړی دی په دې اړه بهرنیو ځواکونو کومه تبصره نه ده کړې د برېټانیا پوځ وایي یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی د دفاع وزارت وایي دغه عسکر پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د غزمې په وخت کې ووژل سو په دې توګه له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل سوي برېټانوي سرتیرو شمیر 244 ته ورسید پوځ وایي د دې عسکر کورنۍ له پیښې خبره کړې ده افغان پولیس وایي د پولیسو دوه افسران په بادغیس ولایت کې پر یوه پوسته د وسلوالو په حمله کې وژل سوي او درې نور پولیس ورک دي د بادغیس امنیه قمندان سید احمد سامی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په دې پیښه کې درې وسلوال هم وژل سوي امنیه قمندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې په بلامرغاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي خو طالبان به ادعا کوي چې لس کورني او خارجي عسکري وژلي دي دوه پر درېمه برخه کاناډایان په دې باور دی چې په افغانستان کې د ناټو بریالیتوب ناممکن دی که سم ټاکل سوي افغانستان ته 10,000 اضافي امریکایي پوځیان ولېږل سي په دې اړه یوه سروې نن خپره سوي چې پکې ویل سوي یوازې په سولو کې 40 کاناډایان فکر کوي د افغانستان روانه جګړه ګټل کیږي د نظر پوښتنه د افسوس ریډ ادارې لخوا د کنویست او ګلوبل نېشنل خبري ادارو په مرسته سوي ده د دې سروې له مخې په سولو کې 68 کاناډایان به د دې نظر مخالفین دي چې افغانستان ته به د اضافي پوځیان لېږل پوځي بریالیتوب یقیني کړي او طالبان به مات سي د ناټو تړون سازمان په اړه دغه بدبیني هم نهلي د کاناډا په زیاتو برخو کې خبره سوي ده کاناډا په افغانستان کې 2800 عسكر لري چې اکثره په کندهار ولایت کې درلري په دې ولایت کې په دې ورستوي کې د وسلوالو فعالیتونه زیات سوي دي په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې 140 دشت کاناډایان وژل سوي دي اوسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه راپورونه وی چې د پاکستان په یو مهم ښار کراچۍ کې پرون د ځانوژنې یو حمله وسوه چې د ورستوي راپورونو پر اساس په پیښه کې 2 تنه وژل سوي او شاوخوا 80 تنه نور ژوبل دي تر حمله وروسته قهرجنې مظاهرې هم سوي چې په لسګونو دوکانونو موټرو او دفترونو ته اور اچول سوی دی د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی د امریکا څارونکو ادارې وایي د القاعده ترورستي شبکې پر ویب سایټ خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په عربي شبه جزیره کې د القاعده ډله د کرسمس په شپه امریکا ته پروانه الوتکې کې د ناکامې حملې مسولیت لري په اعلامیه کې ویل سوي چې دا حمله په یمن کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد فعالیتونو په ځواب کې پلان سوي وه پر دې انټرنیټ پاڼه همدارز ویل سوي چې دریشکلن نایجیریایي ځوان عمر فاروق عبدالمطلب له دوی سره ارتباط درلود دغه ځوان له نایجیریا اول امستردام او بیا د کرسمس په شپه امریکا ته روان سوی وو او په الوتکه کې د چاودنې ناکامه هڅه کړې وه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی د ایران حکومت د ډیموکراسي غوښتونکو پر مظاهرو حمله کوي او اوباما د ایرانیانو زړورتیا او تعهد ستایلی دی جمهور رئیس اوباما ویلي دی تاریخ به د هغو کسانو پر خوا قضاوت کوي چې د عدالت غوښتونکي دي
The United States joins with the international community in strongly condemning
America and the world to the necessary yaw za pishadat sara de Iran hukumat la khatar sara kidun kay taw tarikh wali aw zalimana iqdamat gandi che de Iran beguna khalq war sara makhamakh di aw la kabale gand kasan tapyan zianman an chimrse widi روسي او اروپایي اتحادیې هم په ایران کې د یک شنبه د ورځې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ پر سخت نشوتو اندیشنه شو ولې د پاینه حال کې د تو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی د امیر حسین اردبیلی په نوم یو ایرانی چې له امریکا څخه دې هوا ته د حساسې پوځي ټکنالوژۍ د غلا او انتقال په تور نیول سوی د خپل قید پر مودې اعتراض کړی او د محکمې د بیا دایرېدو غوښتنه کړې ده. د تیر میاشت په 15 کاله باندې محکوم سوی و. د وکیل د امریکا فدرالي محکمې ته په دې اړه اعتراض پاڼه وړاندې کړې ده. کچیرې نوموړی په امریکا کې د دسیسې په جوړولو، په غیر قانوني ډول د پیسو په انتقال او یا د وسلو د قاچاق په څیر کارونو کې مجرم وپیژندل سي، په 1 کاله باندې به محکومېدای سي. په غزه او سوریه کې د حماس د ډلې مشرانو د اسرایلو لخوا د بندیانو د تبادلې پر وړاندیز د غور دپاره پرون په دمشق کې سره وکتل. مصر او جرمني هڅه کوي د اسرایل او حماس مشران د بندیانو د تبادلې لپاره قانع کړي. که چیرې داسې وسي نو د حماس ډله به د اسرایلي عسکر ګیلاد شالیت خوشې کړي او په مقابل کې به یې لږ تر لږه زر فلسطیني بندیان د اسرایلو لخوا آزاد سي. په اسرایل کې د رپورټونو پر اساس شاوخوا 12,000 فلسطینیان بندیان دي. او قزاقستان د قزاقستان پولیس وایي د دې هیواد په مرکز الماتی کې یو آزاد خبریال چې له یوې سیمه ییزې ویبپاڼې سره یې کار کاوه، نامعلومو کسانو د قاچاقو په ګزارونو وژلی دی. د سید سلیمان بیګوف په نوم 28 کلن ځوان چې په قرغزستان کې د سټن ټي وي په نوم انټرنیټي ویډیویي شبکې کارکوونکی و، د شنبې په ورځ په خپل اپارتمان کې مړ موندل سوی دی. د دې شبکې مسؤول میخایل پاک ویلي دي چې د دې ژورنالیست قتل د هغه له کار سره هیڅ ارتباط نه لري. څو ورځې مخکې د حکومت یو مخالف خبریال هم په الماتی کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو.
ساعت د سهار 8:00 او 8:00 سوی د ازادي راډیو د پښتو خبرونه زفرشته جلال زیر وړاندې کوم. سره زما ټول همکاران په دې خبرونه کې ملګری دي او د خبرونې په جریان کې به د توغو مطالعه بلندیز وړاندې سي. د دې پښتو خبرونه پوره نیم ساعت د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی شوی دی، خو تر هغه مخکې به په کونړ کې د ورستیو پوځي عملیاتو په ارتباط رپورټ واورئ. له نیوز ویک سره د جمهور رئیس حامد کرزي تازه مرکه، په کراچي کې ورستۍ چاودنې او په ارتباط د حالاتو د څارونکو نظرونه. د خبرونې اول مطلب مو له کونړ څخه دی. د کونړ د نارنګ ولسوالۍ یو شمېر خلک ادعا کوي چې د غازی خان غونډۍ شاوخوا سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې ټول وژل سوي ملکي کسان او په خاص ډول د ښوونځي زده کوونکي دي. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو دفتر ویلي دي چې یو هیئت سیمې ته د تحقیقاتو لپاره لیږلی دی. د دغې پیښې جزئیات به له هغه ځایه د روح الله انوري په رپورټ کې وړاندې سي.
د نارنګ سوتن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل نړیوال او افغان ځواکونه د شپې په تیاره کې د باډیل درې غازی خان غونډۍ ته تللي او هلته د عامو خلکو پر کور برید کړي چې پکې د ښوونځي زده کوونکي پر نخه کړي دي او په ګڼ شمېر کې وژلې دي.
زما نوم نور محمد دغه امریکایان چې راځي او دغسې ماشومانان وژني دا خو حکومت عواقب لري.
زما نوم محمد ګل کونړ ولایت اوسیدونکی. اته کسه زلمیان په حق رسیدلي دي، دوه کسه هغه هم جولیسی خلک دي په حق رسیدلي او دغه زلمیان د مکتب متعلمین دي.
خلک وایي چې نه به دا ځل د چا بخنه ومني او نه به هم ورڅخه د خپلو وژل شوو کسانو په بدل کې پیسې واخلي.
موږ به هیڅ وخت کې د دغه ماشومان بدل کې پیسې و نه خلو، ځکه چې دا هر وخت د عمل کېږي. ولې داسې وشي او ماشومانو پښتنه ونه کړو آینده کې بیا دا عمل تکرارېږي؟ موږ غواړو چې باید داسې عمل وشي. دا په ډېره پکړه غندو
دغلته وایي چې اشتباه شوي ده. د اشتباه په نتیجه کې د اشتباه د پاسه اشتباه شو پورې به موږ وژل کېږو. دغه اشتباه خو معلومه نه شوله. هره ورځ اشتباه ده، هره ورځ اشتباه ده، اشتباه د پاسه اشتباه ده. دا زموږ د منلو وړ نه ده، زموږ د قناعت وړ نه ده.
په کونړ کې دولتي چارواکو د یک شنبې په ورځ خبري رسنیو ته ویلي چې وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو تېره ورځ د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې دپاره یې سیمې ته یو پلاوی لیږلی و او هغوی چې کوم راپور ورته سپارلی پکې وژل شوي کسان ولسی وګړي ګڼل شوي دي.
سپینګیرو مشرانو چې کوم یاداشتونه دوی ته ورکړي دي، نو هغوی هماغه خبره کوي چې دا ملکي خلک دي، ورته کسه مکتب هلکان دي، دوه نور عام خلک.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د باډیل د پیښې په باب څه نه دي ویلي، خو ولسمشر کرزي د نوموړې پیښې د څېړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی څو کونړ ته راشي او دلته معلومه کړي چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
د کونړ څخه مو د ورستیو پوځي عملیاتو په جریان کې د ملکی خلکو د تلفاتو په ارتباط رپورت واورید. د کونړ والی ویلي دي چې دغه عملیات د دولتي ځواکونو سره په هماهنګۍ کې نه دي ترسره سوي. د کونړ والی همداراز ویلي دي چې د دغه پیښو په ارتباط تحقیقات جریان لري او دوی به وروسته په دې اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش باید د بیا غور وړوي. د جمهور رئیس حامد کرزی دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ پر اساس دغه هیواد ته د زیاتو عسکرو د استولو د پریکړې سره په اشاره کې سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراختیا پر بریالیتوب خبرې کړې دي. دا چې آیا په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو پوځي ماموریت کومه ګټه وکړي او کنه، د امریکا د جمهور رئیس اوباما پریکړې ته پام سره چې افغانستان ته ډېر زره اضافي پوځیان لیږي او د القاعده پر ضد په افغانستان کې جګړه شدت پیدا کوي، جمهور رئیس کرزی وایي د امریکایي پوځیانو وتلو ته ټاکل شوی مهالویش باید د تغییر وړ وي. د اوباما ادارې په دې وروستیو کې له جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی اداره په دې برخه کې څه کولای شي؟ ښاغلی کرزی پر دغو مسایلو او ځینې نورو مهمو موضوعاتو چې د افغانستان په ارتباط په نړیواله سطح مطرح کیږي د نیوزویک له مجلې سره په یو ټلیفوني مرکه کې خبرې کړې دي. د دغه مرکه جزئیات به صالح محمد صالح وړاندې کړي.
په پیل کې له ښاغلی کرزی څخه پوښتنه شوه چې په آینده کلونه کې به خپل هیواد ته څه وکړي. کرزی وویل دا آینده کارونو لپاره هیله ډیره ده. افغانستان به د اوس په پرتله ډیر باثباته سي، ادارې به پرمختګ وکړي، اقتصادي وضعیت به هم زیات شي. سي د افغانستان لپاره د نړیوال ادارې تعهدات به تر ډیرو کلونو پورې وي. په خاص ډول د افغانانو د امن لپاره به ډیر کار وسي. موږ هیله لرو چې د تروریزم خلاف جګړه کې به پرمخ لاړ سو، زراعت به وده وکړي، د انرژي په پراختیا او د قانونو په استخراج کې به هم مثبت پرمختګونه ولیدل سي. افغانستان ته د امریکا له خوا د 1300 پوځیانو د لیږلو په اړه هم له ښاغلي کرزی څخه پوښتنه سوې. نوموړي ویلي موږ د دې پلان هرکلی کوو. په دې پلان کې زموږ لپاره د هیلې یوه نښه دا ده چې د ملکي افغانانو پر خوندیتوب کې زیات ټینګار سوی. دا هم ویل سوي چې ملکي تلفات به راکم سي. د اوباما په پلان کې د دې ټکو هرکلی کوو چې د افغانستان پر اقتصادي او کرنیز ودې پکې ټینګار سوی. دغه راز ویل سوي چې تر روانو دوه کلونو پورې به افغانستان دا وړتیا ولري چې د امنیت ساتنې مسؤلیت په خپله واخلي. په دې هیله له پلان سره سم په ګډه کار وکړو او په دې توګه به افغانستان وکړي سی خپل امن په خپل ټینګ کړي. لولس مشر کړي څخه پښتنه سوي چې کله بارک اوباما له افغانستان د امریکایي پوځونو د وټل مهالويش وټاکه، ستاسو سخت دریزي دشمن ته څه سیګنال ورکړ؟ آیا اوباما په دې توګه د کمزوري کوم سیګنال ورکړ؟ کرزی په جواب کې ویلي زه فکر نه کوم افغانستان اوس هم اندېښنه لري. موږ باید په دې پوهیږو چې نړیواله ټولنه تل تر تله را سره نه ده. نن وکي سبا یو ورځ به زموږ بهرني همکاران خپل هیوادونو ته ستنېږي. سر له اوسه باید افغانستان پر دې کار وکړي، باید دا قابلیت پیدا کړي چې خپل ساتنه خپله وکړي، شی حکومتداری ته زمینه برابر سي او د خلکو اقتصادي ژوند تر پوخا بدل سي. دا چې د امریکایي ځواکونو لپاره د وټل مهالويش ټاکل سوی دا په حقیقت کې د افغانانو په خیر دی. خو د ځواکونو د وټل د اقدام باید تروریستانو او بد خلکو ته دا معنا ورنکړي چې وار بده دوی وي او دوی به صحنې ته راځي. موږ باید کارونه بشپړ کړو او وروسته خپل همکارانو ته خدای پاماني ووایو. د افغان ولسمشر حامد کرزی څخه د نیوزوی کبل پښتنه داسې ده، آیا فکر کوي د ولسمشر باراک اوباما له خوا برابر سوی پوځي پلان به کار ورکړي؟ ښاغلی کرزی ویلي دا داسې یو کار دی چې موږ باید بشپړ کړو، بیا هم د مهالویش ته تغییر ورکولی سو. د نیوزوی خبریالو پوښتل آیا امریکایي چارواکي ورسره موافقه لري؟ کرزی په ځواب کې ویلي ما د امریکایي چارواکو په یو بیان کې لیدلي چې دا یو بشپړ مهالویش نه دی، کېدای سي تغییر ورکړل سي. د مجلې خبریال بیا پوښتنه کړې آیا امریکایي چارواکو په خپله دا درته وویل؟ زه په مشخص ډول نسم ویلی چې دوی موږ ته دا خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې موږ د دوی په یو بیان کې چې په مطبوعاتو کې راغلی لیدلی وو. د افغانستان په زیاتو برخو کې موږ د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارلی. دا کار په کابل کې هم کوو. په روانو دوو کلونو کې به موږ دا وړتیا ولرو چې د افغانستان په زیاتو برخو کې امن په خپله ټینګ کړو، په خاص ډول په هغو سیمو کې چې اوس پکې خطر زیات دی. زه هیله من یم په روانو 15 کلونو کې چې زما د جمهوري ریاست دوره ده، افغان ځواکونه به د ټول افغانستان امن په خپله ټینګ کړي. شغلی کرزی په مرکه کې د پاکستان په اړه هم خبرې کړې او ویلې دي دا یو کلیدي موضوع ده. د افغانستان او د پاکستان په ګډون د دې هیواد د متحدینو بریالیتوب په دې پر اړه لري چې د پولي په دواړو خواوو کې د سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره زموږ قابلیتونه زیات سي. که چیرې په پاکستان کې د دغه وسلوالو پر ضد جدي اقدامات وسي، زه باوري یم چې زموږ بریالیتوب به نور هم اسانه سي. افغانستان او پاکستان باید په ګډه کار وکړي. په تیرو کلونو کې دوغو دوه هیوادونو شی اړیکې درلودې، په دې هیله چې په پاکستان کې د تروریزم ضد جګړو کې پاکستان زیاتې بریاوې ولري. که څه هم هلته پوځي عملیات پیل شوي، خو زیاته قرباني پاکستاني پوز او د پاکستان خلکو ورکړې ده. د دوی د دې اقدام ستاینه کوو. موږ د ملکی پاکستانیانو پر تلفاتو خوشین یو. شغلی کرزی د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې د اداري فساد په اړه وویلي، په افغانستان کې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل شوی. دا ډیره مهمه هم ده. که چیرې دا یو افغاني مشکل وي، موږ به پوره مسؤلیت اخلو او جدي کار به ورباندې کوو. پایل مو کړی دی. متحدینو هم تر خپله وسره سره همکاري کړې ده. کرزی وړاندې ویلي، پښتانه په افغانستان او پاکستان کې له ډیرو کلونو راهیسې د تروریزم ښکار دي. باید د دې قوم د خوندي ساتلو لپاره کار وسي، مثلا بیا رغونه ورته وسي، داسې زمينه دي ورته برابر سي چې دوی وکړي سي خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي. دوی زیاته قرباني ورکړې ده.
د نیوزویک سره مو د جمهور رئیس حامد کرزی ورستي مرکه واورېده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو کولی شئ چې د سیمې افغانستان پر حالاتو ورستی رپورټونه او مطالب مطالعه کړئ، او همدارس تاسو کولی شئ چې د افغانستان د بیلابیلو برخو څخه د عکسونو ګالریانې چې وخت په وخت تازه آنلاین کېږي وګورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه هم پر انټرنیټ په ډیره سادهګي واورئ. که په کور کې انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ، زموږ خبرونه لایف اوریدل کېږي. او اوس راځو سیمه ایزو مسایلو ته. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په ایران کې د مظاهره چیانو او د ازادي غوښتونکو د دوی په وینا د هغو کسانو لپاره چې په ایران کې د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوي په ضد د ایران د حکومت وروستي اقدامات په شدت غندلی دي. وروسته به د دې مسلې په ارتباط رپورټ وړاندېستي، خو اول له کراچۍ څخه رپورټ لرو. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې د دغه ښار کې په وروستیو 14 کې چې پرون د شیګانو د ځانګړو مراسمو په ترس کې ترسره شوی دی، لشتر را 2 تنه وژل شوی دی. تر حمله وروسته مظاهری شوی دی، د یو شمېر کسانو دکانونه او موټرو ته ورنه چور شوی دی. او نور معلومات چې د نجیب عامر په رپورت کې وړاندې شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیر ماښام په 14 کې د تلفاتو شمیره د 3 ته لوړه شوې ده. په دغه ځانمرګي حمله کې چې د شیا ماتم کوونکو د جلوس په منځ کې وشو، 80 کسان ژوبل شوي هم دي. د 14 د کراچۍ په محمد علي جناح سړک باندې وشوه چې تر اوسه پړک میډلې په غاړه نه ده اخیستې. 14 په یو داسې مرکزي ځای کې وشوه چېرته چې د ټول کراچۍ ښار ماتمي جلوسونه سره راټول شوي وو، او لږه شېبه وروسته ماتمي غونډې د ختمېدو په حال کې وې. د 14 وروسته قهرجنو مظاهره چانو په بلوا لاس پورې کړ. 400 دکانونه، 50 موټرونه او یو شمېر حکومتي دفترونه سوځول شوي دي. په کراچۍ کې مشه افغان خبريال ظفر کریمی وای،
اصل کې کراچۍ کې چې کله هم داسې پیښې وشي په دې کې دا خبره راځي، خو د دې پته نه لګي چې دا شیعاګانو کړي دي دا کارونه. که نور خلک خو داسې دا خبره بیخي صحیح ده چې هلته د پښتنو کوم دوکانونه یا کوم ګاډي دي ترانسپورټ دی، هغې ته اور لګول شوی دی. او پرون هم چې کله په بنارس قصبه بوړ موړ کې دا چاودنه شوې وه، نو په هغې کې هم د هغې نه وروسته ډزې شوې وې، او د حالات د ښار حالت چې وو هغه ترینګلي، او نن هم دغه حالت دي. بیخي وخت په وخت باندې حالات نورم لا پسې ترینګلي کېږي.
د خونړۍ چودنې او قهرجنو مظاهرو نه پس په کراچۍ ښار کې د ویرې فضا جوړه شوې ده. مخپټو کسانو د ښار په اکثرو برخو کې مخامخ او هوایي ډزې هم کړې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي ترهګر په هیڅ مذهب او مذهبي ډلې پورې تړاو نه لري، ځکه خو دا ډول بریدونه ترسره کوي.
اور ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ چند منٹوں میں پیٹرول کہاں سے آ گیا اور لائٹ.
مونگ حیران یو چھ د چودنے نہ سم لاسی ورستہ مظاہرہ چانو پیٹرول لکو مکرل چھ کورونو موٹرونو دفترونو تا اور وروا چھوی. دا یو منظمہ د سیسدا زنی خلق پاکستان بے ثبات کول غواڑی. دا کار ہا کسان کوی چھ د مذهب ڈیموکریسی او د پاکستان پر زدی. د یادونه وړ ده چې په سنه ایالت کې د متحده ملي غورځنګ د ګوند مشر الطاف حسین او د عوامي نېشنل ګوند د رئیس شاهي سعید لخوا خلکو نه د آرام پاتې کېدو غوښتنه شوې ده. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
د ازادي رادیو بل خبريال بارکوال میاخیل په کراچي کې د عوامي نېشنل ګوند له ایالتي مشر شاهي سعید سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه هم په کراچي کې د وروستیو بې امنیتیو په ارتباط ده.
شایسته صاحب، تر اوسه پورې به د پاکستان په نورو ښارونو کې پر پوځ، پر پولیسو او پر امنیتي ځواکونو باندې ځانوژونکي حمله کېدلې، خو پرون چې په کراچۍ کې د شورا پر جلوس باندې ځانوژونکي حمله وسوه، دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
اسلامي شیعہ سنی والا او دیگی بیا سوابی والا او دیو بندی والا یو خدا انصر دی دم یو بل تکا یو یو تکا پر وی بل تکا پر وی میں نے اس بار زیر قوتو ادا دی جاری د پاکستان لا سالمیت اور پاکستان کمزوری کو لغواڑی اگر دا غواڑی کی پکراچے چون دی پاکستان دری ادیجا او دا منگا یو اقتصادی غدا خالیہ دے لے لگی دا غواڑی دی پاکستان دا غدا مضبوط خالیہ منگا دے سب کو او دا دے سب پورا پاکستان دے سب دی یو کراچے دا
آیا دا خو به په کراچۍ کې چې ستاسي او د متحده قومي غورځنګ او د پیپلز ګوند ترمنځ کوم اتحاد دی، آیا دا خو به د دې اتحاد د ماتولو کوم کوشش نه وي؟
زما په ځای باندې ونه بوي دا غي وجه دای چې په خپل پر راته جو ما په خپل د متحده سره راته کړی دا چې په اړه کوزه راته جو دا غي وجه دای چې مونږ دا شی امن بربادول نه غواړو، مونږ دا ملک با خدیا بربادول نه غواړو. په دې کې باغ خلک ظاهر چې څوک دا غواړي چې دا ملک بربار شي نو هغوی به خپل کړي، پرې دې بیا لسانی جنګ وکړي غټه په حکومتي دا ده چې یو واقع په نورو ملکونو په نورو خارجو کې وشي نو هلته د هغې ریشن چې داسې نه دي لسن چې په کراچۍ کې دوکانونه مارکیټونه وسوځل، په لایټ ډول تر پښتنو ډېر غټ دوکانونه وسوځل، نقصانات یې وکړل، بیا مختلف ترانسپورټ دی هغه د پښتنو کنټرول دی، بیا د هغې سره سره د پښتنو بابادو فرهنګونه شروع شي، نو د هغې سره بیا هغه لسانی هر جنګ چې جوړ شي د هغې رن بیا لسانیت ته لاړ شي او هغه لسانیت دلته د بربادۍ او تباهي ده.
سید صاحب، د متحده قومي غورځنګ الطاف حسین له لندنه د پاکستان ټلویزیوني چینلونو ته په مرکه کې ویل چې په کراچۍ کې چې د پښتنو کومې سیمې دي دوی دې په هغو باندې نظر وساتي چې کوم ورانکار خلک هلته رانسي، آیا دوی ولې یوازې پښتنو ته اشاره کوي؟
طالبان کو آگے آگے کراچے نے پوسانوں میں اسٹل ہوا جانے اس باغی مجبوراً پوسانوں سارا خبر ہے کہ وہ پوسانوں نے بخار رگڑ دپارہ باغی چینی اور آگے وجود کو تسلیم ہے خبر ہے دپارہ مئی نے ثابت ہے کہ جلد دل میں پختانہ آباد تھی اور نند خدا پا فضل ہے کہ پختانہ پہ یہ آواز باندھیم دی تھی یہ بس افراد کیوں دی اور اگر پکوانے پوزیشن تو پختانوں کو اتنا دے نہیں کہ پختانوں والا کراچے ہم بند ہو رہے اور زمین دخل کو کوشش ہدایت کے امن دی دخل یہ کہ امن کی بولے کہ وہ بٹولہ صبح کو پختوا کے مور دے افغانستان
نو د متحده قومي غورځنګ یا د کراچۍ کې د ځینو نورو ګوندونو چې دغه اندېښنه او دغه تشویش دی چې هلته وسلوال طالبان له وزیرستانه یا له نورو سیمو را انتقال شوي دي، د دوی د اندېښنه پر ځای ده که بې ځای ده؟
غلط خبر طالبان
د کراچی په شار کې مو د ورستیو چاودنو په اړه په دغه شار کې د عوامي نېشنل ګوند له ایالتي مشر شاهي سعید سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه کړې ده.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پیښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 1340.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي د ایران حکومت د دیموکراسۍ د غوښتونکو پر مظاهرو حمله کوي او د ایران د خلکو زړورتیا او تعهد یې ستایلی دی. جمهور رئیس اوباما ویلي تاریخ به د هغو کسانو پخوا قضاوت کوي چې د عدالت غوښتونکي دي. روسیه او د اروپایي اتحادیې هم په ایران کې د یکشنبې په ورځ د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د له تشدد ډکو نښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ترڅ کې د لږ تر لږه تو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی او په ایران کې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ نشتې بلل سوی دي. د نړیوالو خبری اژانسونو لخوا په دې ارتباط رپورټونه خبره سوی دي چې سالی محمد سالی به لنډیز وړاندې کړي.
دا په ایران کې د مظاهره چانو د لاریونونو او شهرونو یو صحنه وه. په دې هیواد کې له څو ورځو راهیسې خلک سړکونو ته راوځي او مظاهره کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه پرون وویل امریکا له نړیوالې ټولنې سره په یوه خوله د ایران د وروستیو اقداماتو غندنه کوي.
The United States joins with the international community in strongly condemning
America la nariwale tulene sara yaw zay pashadat sara de Iran hukumat la khwat sara kedun kay taw tarikh wali aw zalimana iqdamat gandi che de Iran beguna khalq war sara makhamakh di aw la kabale gand kasan tapyan zianman an chimde sividi. اوباما په هوای کې دا خبرې وکړې چې دغه ایالت د کرسمس پر رخصتۍ تللې ده. د وویل د ټولو هغو نیول سویو کسانو خوشی کېدل غوړي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول په بند کې اچولي. اوباما وویل د ایرانیانو په پلوي به د هغوی تر څنګ ولاړ وي. د زیاته کړه تاریخ به د هغو کسانو پر خواوي چې د عدالت په لټه کې دي. د زیاته کړه که د ایران مشران د وحشت او استبداد له لارې پر خلکو حکومت کوي او حکومت د خپلو خلکو د قوت پر ځای د هغوی له ارمانونو او هیلو بیریږي دا ډول رژیم به دوام ونه کړي. راپورونه وایي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 8 کسان وژل سوي چې د مخالفو سیاستوالو د انټرنیټ پاڼه په حواله امنیتي مسؤلونو د هغو کسانو په وړاندې چې کوسوت راوتلي وو له وشکې بهونکو ګازو او کوتک څخه استفاده کړې ده. د ایران چارواکو منلی چې ګڼ کسان یې نیولې هم دي. اوباما د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په ارتباط له ایراني حکومت سره د ډیالوګ پر مسلې ټینګار وکړ. اوباما وویل په ایران کې تاوتریخوالی ادامه لري. اداره چیرې ده؟ د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور جان مکین چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د اوباما سیال وو په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې لیکلي موږ باید د ایران د خلکو لپاره راولاړ سو. خو باراک اوباما په خپله وینا کې دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې په ایران کې روان تاوتریخوالی د امریکا په اړه نه دی چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد او د ایران نور محافظه کار چارواکي یادونه کوي. اوباما په ایران کې د روانو مبارزو په اړه وویل دا د ایرانیانو د عدالت او شجوان په خاطر د هغوی د ارمانونو په اړه دی. که د ایران چارواکي غواړي د ظلم او زور زیاتی له لارې پر خلکو حکومت وکړي دوی به بریالي نه سي. دوی به یوازې دغه ارمانونه شنډ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند ویلي دي د ایران حکومت د شورا په ورځ کې پر خلکو فشار زیات کړی چې د شیعهګانو ځانګړي مذهبي مراسم دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم په ایران کې پر مظاهره چیانو د حکومت فشار د اندېښنې وړ وباله. د ایران له چارواکو وغوښتل چې د خلکو حقوقو ته درناوی وکړي چې اروپایي ټولنې هم دغه غوښتنه راغبرګه کړې ده. لستا کوهلم څخه د اروپایي ټولنې په خبره سوي بیان کې په دې اړه ویل سوي ظالم ځواکونه د مظاهره چیانو په وړاندې له شدت څخه کار اخلي چې د بشر حقوقو له اساساتو سرغړونه ده. فرانسې هم له ایران څخه غوښتي چې د دې فشارونو پر ځای دي د خبرو اترو او سیاسي حل لاره غوره کړي. روسیې چې د ایران له نږدې همکارانو څخه ګڼل کیږي په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي موږ په ایران کې د وروستیو ورځو د پیښو په اړه اندېښنه لرو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او سات د سهار اتنیمی بجې کیدون کیدی سالی محمد سالی به د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان ولسمشر حمید کرزی په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو د هغې حملې غندنه کړې چې له کابله لس ملکیان وژل سوي. افغان پولیس وایي د پولیسو دوه افسران په بادغیس ولایت کې پر یوه پوسته د وسلوالو په حمله کې وژل سوي او درې نور ورک دي. دوه پر درېمه برخه کاناډایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د ناټو بریالیتوب ناممکن دی. یو بریتانوي عسکر د افغانستان په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د کراچي ښار په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر دو ډیر شو او د ټپیانو اتیا تل وړ شو. د امریکا د ملي امنیت یو چارواکی وایي امریکا کوشش کوي خپل نړیوال همکاران دې ته وهڅوي چې د ایران په وړاندې د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي. په غزه او سوریه کې د حماس د ډلې مشرانو د اسرائیلو لخوا د بندیانو د تبادلې پر وړاندیز د غور دپاره پرون په دمشق کې سره وکتل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د ایران حکومت د ډیموکراسي غوښتونکو پر مظاهرو حمله کوي. اوباما د ایرانیانو زړورتیا او تعهد ستایلی دی.
او د خبرونه په پاته برخه کې به د ازادي رادیوي مجله وړاندیسي چې اسد الله غزنفر برابر کړی ده. سفرشته جلال زیا او سره سالی محمد سالی تر بلې وساته اجازه غواړم.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومني. د ازادي راډیوي مجلې پر روانه خبرونه کې اول د اونۍ څو فرهنګي خبرونه اوري، بیا د استاد الفت د زوکړي د سلم کال په ویاړ د تیر اونۍ د سیمینار او په هغه کې د جنو پوهانو د نظریاتو په اړه مطالب لرو، ورپسې د ارکیټایپ په باره کې بحث لرو، په اخر کې د خلکو د تشویشونو د ډولونو په باب د یو رپورټ ژباړه خپریږي. فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
د لمر څرک په نوم یوه نوې جریده له چاپه راووته. دا جریده چې علمي او کلتوري موضوعاتو ته بېله شوې له کابل خپره شوې ده. د لمر څرک د امتیاز څښتن حاجي محمد جان باوري دی او د چلولو چارې د حاجي امین باوري په غاړه دي. په کابل کې د مصور خپرندوی بنسټ د ماشومانو لپاره دوه نوي کتابونه خپاره کړل. د دغه بنسټ مشر امیر جان وحید احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه مرکز په وروستیو ورځو کې د ځیرک الوتی په نوم د ډاکټر محب الله زغم لیکنه او د هلته خبرې بس کړه په نوم د سنا ساپۍ ژباړه خپره کړې دي. سنا ساپۍ دغه اثر له انګریزي ژباړلی دی او د ډاکټر زغم لیکنه ماشومانو ته په اسانه او داستاني ژبه د الوتکو د تخنیک په باره کې معلومات ورکوي. مصور خپرندوی بنسټ په تیرو دوو کلونو کې د ماشوم ادب په برخه کې تر شلو ډیر کتابونه خپره کړي دي. په لوګر کې د خبريالانو د اتحادیه د مشرتابه هیئت د ټاکنې لپاره د انتخاباتو بندوبست کیږي. د لوګر ولایت د خبريالانو د اتحادیه مرستیال سید محمد حریفال ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی د دغو ټاکنو د څرنګوالي په باره کې سلا مشورې پیل کړې دي. د لوګر د خبريالانو اتحادیه کابو اویا کسه غړي لري. دغه اتحادیه تیر کال جوړه شوه او په لومړیو انتخاباتو کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد نسیم شفق د رئیس په توګه ټاکل شو.
د تیرې اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو د افغانستان د نامتو ادیب ارواشاد ګل پاچا الفت د زوکړې د سلم کال په ویاړ د افغانستان د علومو اکاډمي لخوا یوه غونډه جوړه شوه او په هغې کې د استاد الفت په ژوند، آثارو او افکارو مفصلې خبرې وشوې. د سیمینار په لومړي سهار پروفیسر ډاکټر اشرف غنی احمدزی خپل مقاله واوروله چې نوم یې و د الفت په ژوند او آثارو کې مسؤل سیاست. ډاکټر اشرف غنی په دې مقاله کې د ارواشاد الفت د زوکړې او زده کړې په چاپېریال، د استاد الفت د لیکنو په طرز او موضوع او د هغه مرحوم د زمانې د لیکوالو په ځینو ځانګړنو رڼا واچوله. اشرف غنی احمدزی وویل چې د الفت مرحوم زمانه تر ډېره حده د سانسور زمانه وه او دې شي د دغه وخت د لویو لیکوالو لیکنې دوه بودی کړې وې.
د اولې مشروطې نه نیولې تر د داود خان جمهوریت پورې د سیاسي نظام د تغییر نظریات اول د لیکوالو لخوا مطرح او بیا د چارواکو لخوا ورباندې عمل وشو. د شلمې پیړۍ په ټوله موده کې غیر له درې دورو نه، چې د امان الله خان دوره، د شاه محمود خان د صدارت یوه برخه او د اعلی حضرت دیموکراسی لسیزه وه، ټولې لیکنې تر سیاسي سانسور لاندې وه. هیچ لیکنه بیل سانسور نه دی مملکت که چاپ نشد. دی چاپ او نشر وسائل دی دولت لاسلاندیو او دون را لوستون که موجود نو اکثریت لیکوال پا دولتی کارونو بختو او قلی دیکنه دی سانسور پا چوکار که خبرون نصرکه دی معنا لنظر همیشه با بوده مطرح چی یوی سطحی بود یا حقا چی آم خلق پری بوهدهی شوی او قلی رمزی چی یوازی لیکوال او اهل سیاست پری بوهد او هم دی سانسور و اطلاعش.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې د استاد الفت لیکنی د موضوع په لحاظ څلور مهم اړخونه لري، یو د ژبې زده کړه، بل اسلامي ارزښتونه، بل ملي وحدت، او څلورم د دیموکراسي او ولس ته د واک ورکولو موضوع. د سبک په لحاظ د استاد الفت د لیکنو د لوی ځانګړنې په اړه وویل.
د الفت صاحب د لیکنو ځانګړی خصوصیت دا دی چې عمیقې معناګانې په ډېر عام طرز بیان کړي.
د استاد ګل پاچا الفت د سبک دغه خصوصیت ته د دې سیمینار بل ویناوال سر محقق حبیب الله رفیع هم په خپله مقاله کې په یو بل ډول اشاره وکړه.
د الفت لوی کمال دا و چې ویناي د معنا له مخې ژوره، فلسفي او په غامزو منطقي کلیو ولاړه وه، خو د ادا له مخې ساده، سپینه، عام فهمه او په ولسي تمثیلونو او مثالونو ولاړه. له همدې کبله د ده له وینا نه لوی عالمان او د لږ سواد خاوندان مساوي استفاده کولی او خوند او پند ترې اخیستلی شي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د استاد الفت لیکنی د افغانستان لپاره یوه معنوي سرمایه وبلله او زیاته کړه.
مخکې له الفت صاحب نه او پس له الفت صاحب نه که نظر واچو دا به ښکاره شي چه ده مکته یو لوی کلتوری میراس بیخیده او دغه میراس بانده نمی نسونه نور پوچت منظورونه آباده ولشی و ده شرط چه ده الفت صاحب اول اصل چه ده لوستون کی پوهول دید لمکنه هیر نشی.
ده ده دوی ورزنه غنده اکثر و ویناوالو ده استاد الفت پا افکارو که ده اعتدال یاده و نوکده. استاد عبدالله بختانی چې در واشاد الفت د ژوند په ورستنی تالیفي خبري کوله په همدې ټکی ټینګار وکړ. وی ویل
زه دلته د استاد په یو کتاب باندې خبرې کوم چې هغه د ژوند په ورستی کال کې تکمیل شوی او بیا چاپ شوی دی. د دې عنوان د الفت ورستی تالیف. استاد الفت دا کتاب د خپل ژوند په څلورو ورستیو کلونو کې لیکلی او د وروستي کال په وروستۍ میاشت کې چاپ شوی دی. په 1301 هجري شمسي کال بیا چاپ شو او وروسته بیا چاپ شو او بیا چاپ شو. د محمد ظاهر شاه د سلطنت په وروستیو لسو کلونو کې د دیموکراسۍ د تجربې لاندې د هېواد د روښانفکرانو ترمنځ د سیاسي نظریاتي تضادونو او اختلافاتو د تبارز دوره چې د سردار محمد داود لخوا د جمهوریت له اعلام سره پای ته ورسېدله. بیا نو مظاهرې او تظاهرات نه وو، آزاد مطبوعات بند و، مګر په عمل کې تر پردو لاندې حرکتونه لا توده شوي وو. د کاپیتالیزم او سوسیالیزم سنډاګان ښکر په ښکر او سوله په خطر کې وه. د افغاني اصالت د نظر خاوندان په ویره کې وو چې آخر د سنډاګانو په جګړه کې موږ تر پښو لاندې نه شو. استاد ګل پاچا الفت د بشري نړۍ او په هغې کې د افغاني ټولنې لپاره دغسې یوه منځنۍ لار لټوله.
د افغانستان د شلمې پېړۍ په لیکوالو او شاعرانو کې شاید ارواشاد الفت هغه څوک وي چې تر بل هر شاعر او لیکوال یې له وفات وروسته ډېره یادونه شوې وي او ګڼې لمانځغونډې ورته جوړې شوې وي. په دې وروستۍ یادغونډه کې د افغانستان یو جهادي شخصیت ډاکټر فاروق اعظم په خپله وینا کې وویل چې دوی د جهاد او هجرت په سختو حالاتو کې هم د ارواشاد الفت یادغونډه هېره نه کړه.
موږ د دې جناب د شخصیت تجلیل تقریبا 15 کاله پخوا کړی و. د جهاد په ځکو شرایطو کې موږ هغه وخت ویل چې دا کس زموږ د تاریخ یو عظیم شخصیت و او د هغه یادونه را یادول دا زموږ یو فریضه ده.
د پېښور پوهنتون پخوانی استاد نامتو محقق پروفیسر نواز طاهر هم د ارواشاد الفت د زوکړې د سلم کال په مناسبت غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی وو او خپله مقاله یې واوروله. وروسته بیا پروفیسر نواز طاهر زموږ له همکار خان محمد سین سره د استاد الفت د فکر او آثارو په اړه مرکه وکړه چې دلته یې اورئ. د مرکې په سر کې پروفیسر طاهر ښاغلي سین ته وویل
دا زما لپاره یوه ډیره لویه د خوشحالۍ موقع ده چې زه دلته راغلم او د هغې په هکله مې ډېرې علمي او معلوماتي خبرې واورېدې.
د دې نه مخکې تاسې د الفت صاحب آثار مطالعه کړي وو؟
ما هغه سره زما خپل علمي او د چې کوم دي د هغې د آثارو سره دا تقریبا د 50 کالونه راسېدې. د هغې ټول آثار تقریبا چې کوم د ما تر لاسه راغلي وو هغه ما ټول ښه په غور سره او په شوق باندې لوستي وو. ما ته ډېر څه زده کړي دي، ما ته ډېر د هغې استفادې مې ته کړي دي او د هغې په تتبو کې ما کوشش کړی دی چې څه لیکل هم وکړم. نو لیکل مې هم کړي دي او هغه شایع شوي هم دي.
د ده په آثارو کې په سیاسي لحاظ، فرهنګي لحاظ، اخلاقي لحاظ تاسو څه پیدا کړل؟
زما په خیال کې د هغې فکر هغه ډېر واقعي و په معاشرتي، سیاسي، علمي، ادبي او فني لحاظ په ټولو میدانونو کې چې هغې څومره واقعي فکر او نظر لرو دا زما په خیال چې د هغې په دې هم عصرو کې ډېر کم کسان د هغې د مقام او د معیار و.
بس وروستۍ پوښتنه به دا وکړمه چې زمانه خو روانه ده او مخکې ځي او تحقیقات راځي په هر څه کې، د هغې آثار تر کومه تدویق وړ دي په اوسنۍ زمانه کې او راتلونکي باندې څومره اثر کولی شي؟
ګوره جی، دا کم خلک چې کم دغه وي که نه دا د قومونو او د دغو فکري او نظریاتي د لارې سموي په هغو کې الفت مرحوم د هغې کسانو نه یو. هغه چې کم فکر او کم نظریاتی افکار خلقو ترا مخکې کړی دي هغه د یو وخت لپاره نه دي، هغه د راتلونکو وختونو لپاره دي او راتلونکي وختونه په هر دور کې د هغې نه استفاده کولی شي. خو زمونږ په پښتون وګړي کې، په افغان ملت کې دا صلاحیت خدای پاک پیدا کو چې د دغې مفکر او د داسې استاد په ویناوې عمل وکړو او هغه د خپل راهنمایي لپاره یو ذریعه وګرځوله.
د استاد الفت په وفات باندې 2.5 کاله تیر شوي دي. په دې موده کې ډیرو هغو کسانو له ژوند سره خدای پامانی کړی دی چې له ارواشاد الفت سره یې له نژدې پیژندل او له ده سره همکار وو. خو له نیکه مرغه یو شمېر هغه کسان اوس هم شته چې له استاد الفت سره یې له نژدې همکاري لرله. په دغو کسانو کې د افغانستان نامتو ژورنالیست محمد حسن ولسمل هم شامل دی. ښاغلی ولسمل د سیمینار په ترڅ کې خان محمد سینته د استاد الفت دوی خاطرې واورولې. لومړی خاطره د محمد ظاهر شاه د دیموکراسي له زمانه سره تعلق لري او د استاد الفت د سیاسي دوراندیشۍ په باره کې ده.
دی یوازې ادیب او لیکوال نه و، دی یو سیاستمدار مو او یو تاریخي واقعه مې خلکو ته بیان کړله. هغه واقعه دغه سی و چې ما ته ابراهیم قنداری په مطبع کې یو اخبار راکړ او ویل چې دا ایرانی اخبار دی، د روزګاران په نوم د لیکلي چې په افغانستان کې پاچا زوړ شوی او قدرت په کرنیل عبدالولي ونیسي. قنداری ما ته وویل چې ته دې اخبار ته یو مناسب جواب په خپل دغه کې ولیکه. زه په همدغه ورځ لاړم د الفت صاحب کور ته. چې لاړم هغه ما ته وویل چې د وطن د سیاسي حالات په باب په محیط کې څه خبرې دي. ما ورته وویل سیاسي حالات خو د خرابۍ خواته روان دي، خو یوه نوې خبره دغه ده چې ایراني اخبار دغسې لیکلي. اخبار یې چې واخیست دوه کرته ولوست. نو ما ته یې ویل چې دې ته به زه جواب ولیکم. د ویل چې د ایرانی اخبار نوم نه اخلم، زه دا وزه د وطن تحلیلوم چې په افغانستان کې څوک قدرت ته رسیږي. یوه هفته بعد ما ته مقاله وسپارله، هغه ما په اخبار کې نشر کړله او د مقالې عنوان او د فکرونو مخه کومې خواته د ګرځېدو په حال کې ده. د په دلایلو ثابته کړې وه چې داود خان قدرت ته رسیږي. دې مقالې په کابل کې یوه هنګامه واچوله او څلور کرته ز پاچا ارک ته وغوښتم په همدې دغه باندې. او په وروستي ځل پاچا ما نه دا خواهش وکړ چې ستا په اخبار کې باید نور د ده په باره کې څه ونه لیکل شي، د داود خان په باره کې. او اووه میاشتې بعد داود خان سپینه کودیتا وکړه او قدرت ته ورسېد، او د الفت صاحب خبره د کاني کرخه شوه. نو د دې نه د ده د سیاست مدارۍ اټکل سړی کولی شي چې یعنې دی دغسې په سیاست پوهېده او د سیاسي بصیرت هم لر.
ولسمال صاحب زمانه خو تغییر کوي، وخت مخکې روان دی او په جامعه کې تغییرات راځي. د ولفت صاحب افکار یعنی اوس قابل د تطبیق دی آینده کې؟
زه تاسو ته دا وایم چې اوس خو څه کې چې سل کاله وروستم په دې جامعه کې د ولفت صاحب آثار شعر دی او که نثر دی، دا د خپل قوت نه لویږي. د په دې خپلو آثارو باندې ډېره خواري کړې او په ډېر زحمت یې دغه کړي. او ده په خپله یو وخت ماته قصه وکړه چې زه و یو وخت مدیر د مطبوعاتو مقرر شوم په ننګرهار کې. نو زه حیران وم چې دا مدیریت به زه څنګه چلوم. یوه شپه وایي نو ته بي نیولی وم، وایي ته راپاڅېدلم، او په دې وخت کې مې دا سودا ده چې ښه دا مدیریت به نو زه څنګه چلوم. وایي بیا مې وویلې چې ښه ده زما نه مخکې څوک په دې چوکۍ باندې؟ نو وایي ما ویلې چې هغه سړي چلولی دی، نو زه یې هم چلولی شم. نو وایي په دې تبه کې چې راپاڅېدلم یو شعر مې ولیک، او د دې شعر یو بیت دا دی چې اوس یې که څوک نه لولي علم په خوب ویده دی ټول، اوس که څوک نه لولي عالم په خوب ویده دی ټول، دا د سبا ورځې ویښ زلمو ته پیغامونه دي. نو وایي اخبار داسې شو چې دغسې مطالب به پکې راتلل، دغسې مقالې، دغسې اشعار به راتلل چې یو ډېرې اوچتې سطحې ته ورسېده، او بالاخره د ویښ زلمو د حزب اساس هم په دغه اخبار کې کېښودل شو.
د ارواښاد استاد الفت د زوکړې د سلم کال په مناسبت سیمینار کې ګڼو پوهانو ویناوې او مقالې واورولې. د دې سیمینار برخوالو غوښتنه کوله چې د استاد الفت د ټولو آثارو د راټولولو او په سم اهتمام سره د چاپولو ضرورت دی. تر اوسه پورې د استاد الفت 25 ټوکه آثار چاپ شوي دي چې یو شمېر یې نن سبا په بازار کې نه پیدا کیږي، او د اکثرو په اړه یې ویل کیږي چې د خپرولو په وخت یې په دقت سره اهتمام نه دی شوی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
یو کلاسیک شاعر ویلی دی چې تورې زلفې په سپینو لیڅو زانګي، شماران دی د چندنو په شاخونه. دا خبره نورو ډیرو شاعرانو هم کړې ده، او د څو زره کاله پخوا خلکو هم له ونو څخه د راتاو شویو او د ونو له څانګو د راځړېدلیو شمارانو تصویرونه جوړول، او دغه تصور ورسره وو. داسې ولې ده چې ځینې تصویرونه او ځینې مضامین د کابو ټولو قامونو، ټولو زمانو او ټولو سیمو د خلکو په باورونو، دودونو، هنرونو، کیسو او ادبیاتو کې بیا بیا لیدل کیږي؟ نامتو ارواپو کارل گوستاو یونګ وایي چې انسانان یو مشترک لاشعور لري چې د انسانانو د زرګونو کلونو او پیړیو پیړیو مشترک خاطرې پکې پرتې دي. دای د دغه مشترک لاشعور اصلي مضامین او موضوعات آرکیټایپونه بولي. استاد نجیب منلای د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ او راتلونکې اونۍ په بحث کې د آرکیټایپ په باره کې خبرې کوي. استاد نجیب منلای د راډیوي ادبي قاموس په روان بحث کې به په آرکیټایپ پوښتنه شو. آرکیټایپ له ارواپوهنې سره تعلق لري. په ادبیاتو کې بیا د آرکیټایپ په بنیاد باندې کره کتنې کیږي. ادب پوهان په ادبي آثارو کې، په لویو ادبي آثارو کې آرکیټایپونه ګوري. ځینې کسان حتی دا وایي چې د ادبیاتو هغه اصلي مضامین په آرکیټایپونو ولاړ دي، او هغه ارواپوهانو هم چې په آرکیټایپ خبرې کړي دي ادبي آثارو ته هم کتلي دي، نمونې د خپلو آرکیټایپونو په ادبیاتو کې پیدا کړي دي. نو رابطه یې ستپار هلام نه نقص سره هم له ادبیاتو سره. خو په افغانستان کې ګمان کوم زموږ په ادبي حلقو کې ډېره پېژندل شوې اصطلاح نه ده چې اول یې له یو ساده آسانه تعریفه شروع کړي چې یو چا دا اصطلاح بیخي ادبیدلې هم نه وي او پرې پوه سي، چې تر څو وروسته دغه بحث ورته دلچسپه سي.
د تل په څیر غزنفر صاحب زما کار دې را سخت کړ. آرکیټایپ داسې موضوع ده چې آسانه تعریف څه چې حتی آسانه کلمه پیدا کول هم ورته ګران دي. زمونږ او د عربی ژبې پوهان آرکیتایپ ته ازلی شکل یا اصلي صورت وایي.
ازلی صورتونه مرتوی،
ازلی صورتونه مرتوی. دغه نمونه موږ ته د دې مفهوم په باره کې د آرکیتایپ نه زیات معلومات نه راکوي. د آرکیتایپ کلمه د یونانی کلمو نه جوړ شوې ده، د آرخی او توپوس نه. آرخی په یونانی کې لومړی، اولنی یا اصلی ته وایي، او توپوس ډول ته هم وایي او خواب ته هم وایي. هغه خواب چې د وهلو نه په یو مخ پیدا کیږي یا په یو بدن باندې پیدا کیږي.
یعنی که په پښتو کې ټکی په ټکی آرکیتایپ ترجمه کوو، ویلی سو چې پخوانی یا اصلی ډولونه،
اصلي ډولونه هم ورته ویلی شو. او زما د خواب مفهوم ډیر خوښیږي. اصلي نخې ورته ویلی شو. په عربي کې ورته نموزج هم وایي. نموزج په عربي کې د فارسی د نمود نه راغلی دی.
دغه او بخشې د آرکیتایپ ته په عربي کې نموزج
وایي. نموزج وایي ورته، د فارسی د نمود نه راغلی دی، یعنی چې د یو شي ښکارندویي کوي.
استاد منلی تاسو د دې نویو کلمو د جوړولو ډیر شوق نه لرئ، بلکې نه لرئ دا شوق، که دې ته په پښتو کې آرخابونه ووایو، آیا موافق ورسره؟
بیخي ورسره موافق یم، او ډېر ښکلی جوړوله ده. خدای دې وکړي چې نور دوستان هم راسره ومني، ځکه چې هم د کلمې د معنا سره خلګیږي او هم ورسره د لفظي لحاظه د آرکیتایپ او آرخاب ترمنځ یو نزدېوالی شته دی. نو آرخابونه به ورته ووایو که ستا خوښي. آرخابونه لکه څنګه چې وویل اصلي نښې دي، په دې معنا چې هغه څه چې زه یې اوس وایم یا زه یې اوس ګورم یا زه پرې اوس فکر کوم، دغه څه مخکې له ما هم موجود وو، او یو شی و چې زه د هغې په استناد باندې دغه څه پیژنم.
استاد منلی، افلاطون به ویل پوهه په حقیقت کې یو قسم یادونه ده، یعنې سړی څه زده کوي نه، بلکې یو څه ور یادوي. دا موږ زده وو. آیا په فلسفي لحاظ خو به په افلاطونیزم کې ریشه نه لري؟
بلکل لري. آرکیتایپونه، آرخابونه ډېر بېلبېل مفاهیم سره رانغاړي، او د همدې د خاطر یې تشریح مشکله ده. یو مفهوم یې دا دی چې هغه څه چې ستریوټایپ دی، یعنی چې داسې یو مثال چې د هر چا دپاره پیژندل شوی، داسې قالبي خبرې دم په آرکیتایپ کې راځي. په دې قالبي خبرو کې هر څه ډېر ساده شوي، ځکه چې یو شی چې قالب ته ورچای باید چې هره خوا یې تراش شي. د بلې خوا نه هغه شخصیت چې تر ټولو ښه، تر ټولو بد، تر ټولو غټ، یعنی چې که موږ یو مفهوم افاده کوو هغه حتما زموږ مغزو ته راځي.
لکه
پهلوان چې یادوو رستم ذهن ته راځي،
عاشق چې یادوو مجنون ذهن ته راځي، لکه ښکلی چې یادوو یوسف ذهن ته راځي. دا دې مطلب دی؟
دغه مطلب دی. د آرکیتایپ مفهوم ته چې په روان پیژندنه کې یا په ارواپوهنه کې چا ډېره توجه کړې ده، هغه سویسی ارواپوه کارل ګوستاف یونګ دی. آرکیتایپ دغه د تیوري همدومره عمده برخه ده لکه د فروید په تیوري کې چې د اودیپ د غوټې موضوع یادیږي. په دې معنا چې یونګ یو شي ته متوجه کیږي، هغه ده چې ډېر انسانان په عین زمان کې که فرهنګونه سره بیل هم وي، که کورنۍ سره بیل وي، که وطنونه سره بیل وي، بعض شیان دي چې ټول انسانان ورته په یو ډول ګوري. ټول انسانان کله چې تر ټولو ښه خیر رسوونکی قدرت مجسمی آسمان ته ګوري، الهي نښې په آسمان کې لټول کیږي.
یونګ وایي چې دا آرکیتایپي بنیاد لري،
آرکیتایپي بنیاد لري او ټولنیز لاشعور سره ارتباط لري.
استاد منلی، په دې ټولنیز لاشعور باندې چې په دې بحث کې مهم دی، ډېر پونیسي. فروید خو دا ویلی و چې خو د انسان شعور ده، بل ډېر څه دي چې موږ هېر کړي دي، زموږ هېر دي، خو زموږ په شخصیت باندې اتا زموږ ته شعور هم ډېر اثر لري، زموږ په خوی باندې، زموږ په عادتونو باندې، زموږ په روحي حالت باندې. د بیغته لاشعور ویل چې حتی وایي ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي، ده ته لاشعور شروع کیږي. یعنې هر بني ادم یو لاشعور لري، ده د مور له ګېډې شروع کیږي. نو دا خو د ده له تجربو سره تعلق لري، لیکن هغه ټولیز لاشعور بیا څنګه وي چې
د فروید او د یونګ د لاشعور همدغه فرق دی چې د فروید لاشعور د شخص د ژوند سره تړاو لري. ډېرې داسې تجربې دي چې سړی یې هېروي، مگر په مغزو کې شته، د انسان په فکر کې کې نه، د فکر شاته یې پرتی دی. یونګ دې خبر ته متوجه کیږي چې ځینې داسې شیان دي چې د یو انسان په فردي تجربه کې نشته.
یونګ اصلا ما یو ځای لوستی و، وایي د دې ټولیز لاشعور نظریه چې په خپل روانشناسۍ کې شامل کړه، دته یو مریض راغلی و، هغه یو خوب لیدلی و. هغه خوب دغسې و چې د 2000 کاله پخوا د اوسنۍ ترکیه چې ده، په دې کې یو دین و او یهو به همغسې پرستش کوو لکه هغه سړي چې په خوب کې لیدلی و. ته وویل چې دا خوب او هغه د 2000 کاله پخوا دین چې دا سړی په هیڅ وجه ځینې خبر نه دی چې دوی رابطه څه ده. نو دی به دې نتیجې ته ورسېدو. د انسانانو ترمنځ ځینې مشترک شیان دي چې په هنرونو کې، په ادبیاتو کې، په د دوی په خوبونو کې بیا بیا تکرارېږي. خو اوس سوال دا دی چې دا د انسانانو ترمنځ په مشترک لاشعور کې د آرکیټایپ نقش څه دی، د آرکیټایپ یا د آرخب مفهوم څه دی
په دغه ټولیز لاشعور کې؟ آرکیټایپ د دې اصلي عنصر دی، په دې معنی چې هر هغه څه چې دغه ټولیز لاشعور سره ارتباط لري، دا هغه څه دی چې زه یې بېل دې چې په فکر وکړی شم، بېل دې چې په هغه تجزیه او تحلیل کړی شم، په همدغه شکل را اخلم. دا پخپله د آرکیټایپ تهداب همدغه دی.
خوشحال خټک فرمایي، اندیشنه که په غره کې شته غرب هم لکه ویشته کا، خوار سړی ملامت نه دی که په غم کې ځان وبکا. داسې بنی آدم بنوي چې اندیشنې ونه لري او تشویشونه ورسره نه وي. موږ هر یو له خپلو اندیشنو خبر یو او شاید له دې سره دلچسپي ولرو چې د نورو تشویشونه هم وپیژنو. په انګلستان او آیرلند کې په دې اړه څېړنه شوې ده چې ریپورټ یې لینا شریفي راوروي.
له یوې نوې سروي سره سم چې په انګلستان او آیرلند کې ترسره شوې ده، د ځوانانو په 5 لویو اندېښنو او پریشانیو کې یوه اندېښنه د یوازیتوب له احساس سره تعلق لري. له سروي سره سم د 3 او 4 کلونو ترمنځ کابو 1% ځوانانو ویلي دي چې له یوازیتوب ځورېږي، حال دا چې یوازې 8% 55 کلونو ویلي دي چې تنهایی په تنګ کړي دي. د فرانس پریس اژانس له راپور سره سم په انګلستان او آیرلند کې د بیلابیلو پرګنو او اخشارو له خلکو پوښتنه شوې ده چې په تېره یوه کلنه موده کې د دوی د اندېښنو او غمونو 5 لوی علتونه او سببونه کوم دي. په دې سروې کې معلومه شوه چې هغه اندېښنه چې د بیخي ډېرو کسانو په خوله کې وه، هغه د مالي تنګسۍ اندېښنه وه. ګڼو کسانو همدا ویل چې د پیسو کمی پازب کړي دي. د پیسو د کمی په اندېښنې پسې بله عامه پریشاني د کورنۍ له غړیو او دوستانو سره د روابطو په برخه کې وه. یو ګڼ شمېر خلکو وویل چې د کورنۍ له غړیو او دوستانو سره موجودو تعلقاتو پریشانه کړي دي. د صحت او روغتیا په برخه کې اندېښنې په دریمه درجه کې وي. څلورمه درجه تشویشونه د کار د له لاسه ورکولو په ارتباط وي، او د کاري محیط په برخه کې تشویش 15مه درجه عام تشویش بلل شوی دی. د دې سروې پوښتونکو ته یوازې 18% پوښتېدل یو ویلي دي چې تیر یو کال ښه کال و. د سروې په وخت دا هم معلومه شوه چې په هرو څلورو مېرمنو کې د یوې مېرمنې تر ګردو لوی تشویش د عمر له تېرېدو، د ځوانۍ له ختمېدو او د څېرې د ښایست له کمېدو سره تعلق لري. البته دغه ډول تشویش له نارینهو سره دومره زیات نه دی.
د دیونه ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. نور نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو